سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسوشن 3 بجې سوی نن د اتوار ورځ د 2023 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. د مشالېډو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړه خوشحاله بس. د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته په هیواد کې د پاتې کېدو لپاره درې نورې میاشتې خو بیا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې له افغانستانه ستانه شوي او اوس په کیمپ کې دي د هغو ستونزې زیاتې شوي. د دې تر څنګ د انتخاباتو په اړه رپورټونه درته لرو او اونیز پروګرام د مشال مرکه هم درته لرو. په پایل کې به منور شاه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان نگران وفاقي حکومت په پاک هیواد کې د ريجستره افغان کډوالو د اسارېدو مده تر 3 میاشتو غزولې ده. د افغانستان کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته دوام لري او په ایران کې د مظاهرینو او پولیسو ترمنځ انخته شوې دي. د خبرونو تفصيل د پاکستان نگران وفاقي کابینه پرون په هیواد کې میشت ريجستره یا ثبت شوی افغان کډوالو ته د اسارېدلو موده تر 3 میاشتو وغځوله. د وزیر اعظم له دفتره بیګا په خبر شوی بیان کې راغلی چې د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک په مشرۍ د وفاقي کابینه غونډه وشوه چې په کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو او بوري موده پاړه جاج واخیستل شو. په دې غونډه کې په دې خبره هم اتفاق وشو چې له 3 میاشتو وروسته د افغان کډوالو د آینده فیصله به راتلونکي منتخب حکومت کوي. بلخوا په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې خپل وطن ته زر تر زر استانې دل غواړي. له دې سور از وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې هم هیله خودلې و چې پاکستان به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. د ریپورتونو تر مخه دا مهال په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات ريجستر افغان کډوال میشت دي. د خیبر پختونخوا د مردان عبدولی خان په هنتون وایي چې تر 400 زیات ملازمین یې له نوکریو لری کړي چې د دوی په خبره په برتیانو کې یې درغلې شوې وي. د په هنتون ویاند میا سلیم بیگم شالړي او تویل دا فیصله د جمعې په ورځ د سینډیکیټ په غونډه کې وشوه. نو موړي زیات کړه چې دا فیصله د تحقیقاتي ریپورت پر وړاندې کې شوې ده.
هغه باندې انکوائری یونانیمس دا ډیسیژن واغستلو د سینډیکیټ کمیټي چې بیا پکې جسټس او های کورټ چیف جسټس های کورټ نمائنده او پکې دي چې ریټایرډ جسټس او پکې د فینانس ډیپارټمنټ اسټابلیشمنټ ډیپارټمنټ او ای جی سی ایچ ای ډی وغیرہ دا ټول ممبر دي پکې.
بلخواله ریکړل شوی ملازمین تور لګوي چې په دې فیصله کې انصاف نه دی شوی او وايي پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. دا کسان چې په 2014 کال کې برتی کړل شوی وو په کې له 11 ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې ملازمین شامل دي. پاکستان وای د نړیوالو چارواکو سره د مالی بدعنوانیو د مخنیوي په لړ کې د اکشن پلان عملی کولو لپاره د لوړې کچې اقداماتو ژمنه کړې ده. د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر پرون د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړو ته ویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد اقداماتو نورو پیاوړي کولو لپاره تګلاره جوړه کړې ده. د جون په 9 د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو د مالی سمبالښت مخنیوي نړیوالې ادارې سارونکو وویل پاکستان په خل لیست کې اچوي او مقصد یې په اسلام آباد فشار راوستل دي چې په مبینه توګه د وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان چارواکو ویلي چې په پیرس کې د یوې اونۍ غونډې په ترڅ کې د دغه اقدام څخه خبرداری ورکړل شوی دی. په خړ لیست کې لا چولو سره به پاکستان نور ګامونه پورته کوي چې له تور لیست څخه بچ شي، ګنی د لا نور بندیزونو سره مخ کېدلی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو نښتو دواړو خواو ته مرجوب لاړولې. په ختیځ کې د افغان ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېر ورځ د چپې درې ولسوالۍ په دیګل کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت د وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د داعش شپږ او د طالبانو دوه وسلوال وژل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم په یاد سیمه کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ نښته شوې وې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختې وه. تر اوسه طالبانو او داعش د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان هلمند د سولې کاروان وای د حکومت لوري د اوربند ختمیدل ل دوی سره د شویج منی خلاف ورزیده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا په رسمي توګه د حکومت لخوا د اوربند ختمولو اعلان وکړ. نو مول ټولو امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوزي عملیات شروع کړي. خو د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله دوست وطن دوست پرون مشالېړی وویل چې ل دوی سره د یوې میاشتې یو طرفه اوربند ژمنه شوې وه او اوس ماتکړل شو. وطن دوست همدار از ویل چې دوی به ورسته په دې مسله له رسنیو سره خبرې کوي. ایرانی رسنی وای د هیواد په جنوب غربي سیمه کې د سکلو د اوبو د کمښت پر ضد په سلګونو خلکو مظاهره کړي چې پکې یې له پولیس سره هم نښتي شوې دي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ارنا ویل دي چې دغه مظاهره پروند سر خار تهران نشپګ نیم سو کیلومتر لري خورم شهر کې شوې چې پکې د ایرانی چارواکو پر ضد ناری وهل شوې. د ایرنا د خبر تر مخه ورسته پولیسو په مظاهرینو اوخ کې بیانونکو ګیس استعمال کړ او مظاهرینو بیا پولیسواله په کانو وشتل. دا راز د شپې پر مهال هم په سیمه کې نه آرامي لیدل شوې و. د امریکا په مختلفو خارونو کې په زرګونو کسانو پروند حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره کړي. په واشنگتن کې په سلګونو کسانو د وایټ هاوس مخې ته په چوک مظاهره وکړه او وی ویل د امریکا سرحدي ساتونکي او ځانګړي پولیس باید هغه وګړي چې په غیر قانوني لارو چارو امریکا ته ورځي له خپلو ماشومانو جدا نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامي د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد د نه زغم پالیسي غوره کړې وه چې په ترڅ کې یې د امریکا سرحدي پولیس ته اجازه ورکړل شوې وه چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي ونیسي او د ماشومانو دی یې جدا کړي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر د کورنیو د جدا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه وکړه. دا تر دې دمه د مشال رډیو خبرونه او اوس درته د کرنسي بای او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی او نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل درویش روپی نوی پیسې اغستل کیږي او په یو سل څلیرش روپی سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درش پیته روپی او په یو سل درش پیته روپی او یا پیسې. یو یورو په یو سل درش سلویخ روپی پنځوس پیسې او په یو سل څلور سلویخ روپی لس پیسې. د سعودي عرب ریال په دوه دیرش روپی او یا پیسې او په دوه دیرش روپی نوی پیسې. د متحد عربي امارات درهم په درې دیرش روپی سلویخ پیسې او په درې دیرش روپی شپېته پیسې. او یو افغانی په یو روپی اته شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه سلویخ او کم نه کم شپږ ویش، بنو کې دوه سلویخ او نه ویش او کوټه کې به زیات نه زیات شپږ ویش او کم نه کم درویش ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه موله منور شاورې د لو بیم د موسم او کرنسي حال واورې دي. پروانه غړي کې د جن نورو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په هیواد کې د پاتې کېدو لپاره درې میاشتې نور وخت ورکړی دی. کډوال وایي چې په هیواد کې سوله راسي نو زیبا. خود شمالی وزیرستان کډوال چې افغانستان ته کډه شوی او اوس بیرته راغلی د بنو په بکاخیل کیم کې دی او له مشکلاتو سره ټکر دی.
ټیم په پېښه ته باندې په پښتونستان ملایوي چې څنګه انداز خریدونه ورو کوي فرضا کې خزیر ورو کول څه دا غړې د باطن په لره نشته واري په لته ملایوي څنګه دا غاسته ګرځي.
او پونیس پروگرام مشال مرکه کې نن د کوټي پښتو اکیډمي له مشر خیر احمد عارف سره خبرې کوو چې دا اکیډمي لخوا د چاپ شوی کتابونو په اړه وایي.
زمایم لیون تاسو پښتو ادب باندې اثرات نو هغه کتاب هم زغلی.
یو شمېر نو ریپورتونه لرو له مشالې له سره اوسه. او سم د خبرونې د فایل ریپورت لکه څنګه موریدل د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته درې میاشتې نور وخت ورکړی چې په دې هیواد کې پاتې کېدلی سي. افغان کډوالو په دې خوشحالي څرګنده کړې دا ویلې ده چې په هیواد کې سوله راسي نو دوی خپل مغواړي چې زر تر زره ستانه شي. دا فیصله پرون د پاکستان نگران وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې سوي او ویلي چې راتلونکي حکومت په دې اړه بیا نور فیصله کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د شنبې خالی په مازیګر نا وخت د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک له دفتر خبرې شوی خبر پانه کې ویل شوی د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې پاکستان کې میشت ثبت شوی او افغان کډوالو ته درې میاشتې نور د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. د درې میاشتو نور وخت ورکول وروسته د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلي چې دغه موضوع به راتلونکي ټاکل شوي نوي حکومت ته وړاندې کول کیږي او هغه به د افغان کډوالو د راتلونکي فیصله کوي. د حکومت په دې فیصله باندې د افغان کډوالو وینا ده چې دوی خپل هیواد ته ستنېدل غواړي خو چېرته سوله راشي او زمینه ور برابر شي. د پاکستان په هری پور سیمه کې اوسېدونکي یو افغان کډوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل. همداشن د کابل سره تعلق لرونکي ستانګزی بهیر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې ورته ډېر ستونزې ور پیښې دي خو له مجبورۍ دلته ژوند کوي. نوموړي زیاته کړه
باور وکړه خو ما درته ویل بل د دوستانو سره مونږ کله خبرې کوو هغوی چې دغه سول راشي مونږ بس دغه پیسې یو که نه مونږ خپله کاډې بهو مونږ دلته پاتې کېږو ډېر امکان نه لري. ډېر کم خلک پاتې ډېر کم خلک پاتې چې مونږ د ژوند ډېر مشکلات باور وکړه چې مونږ یو ډېر وړکی کاغذ په پوستخانه باندې دي بو مونږ ته تا شناختي کارډ راکړي نو مونږ سره شناختي کارډ نه چا یار دوست نه راغلی هغه هم بس په کې نه و نو کوي نو دومره هم مونږ مثال په دغه پنځه دېرشو کلونو کښې بیا هم مونږ دیو
مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال او د افغان چارو تزیه کار شمیم شاهد وویل چې دا ته دوه یا درې میاشتو مسله نه ده، باید چې د پاکستان حکومت نور وخت ورکړي او په بشپړه توګه دا مسله هوار کړي. شمیم شاهد وویل دا
درې میاشتو مسله دا ډیره افغانستان کی حالت ډیر خراب او الته کی دا دی دا ټاکنو دا چې کوم پروسیس ده نو په دې کې تقریبا تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق کم پنځوس غټې غټې چودنې شوي دي که سلګونو خلک وړه دی نو په دې وجه په کار داري کې پاکستان یو داسې اعلان وکړي چې هلته کې امن هم قایم شي او دلته افغانانو کې دا کومه چینی ده هغې کې چې کومه یاره طرحه ده چې دا ختم
د ذکر دا تیر کال د دسمبر په یو دیرشم نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اسارتیا نیټه چې کله پای ته ورسېده نو له دې وروسته ورته د هغه وخت وفاقي کابینې تر کال 2013 د جنوري د یو دیرشمې نیټې پورې نور وخت ورکړو او وی ویل باید افغان کډوال دې نیټې وروسته خپل هیواد ته ستانه شي خو بیا وروسته دغه نیټه تر کال 2013 د جون د دیرشمې نیټې پورې وغځول شوه.
دا خو د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه فیصله چې درې میاشتې نور په دې هیواد کې پاتې کېدلی سي خو هلته بیا د شمالي وزیرستان کډوال چې د ضرب اعظم عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه سوي وو هغه بیرته راستنه سوي او د بنو په بکخیل کیمپ کې ساتل سوي. دوی له هم خپل هیواد خپل شمالي وزیرستان یعنی خپل کورونو ته نه دي ستنه کړل سوي. دغه کډوال وایي چې یو شمیر مشکلات لري او غواړي چې زر سرزره خپل کلو او کورونو ته ستنه سي. په دې اړه دا ریپورت راوړو.
د افغانستان بیرته را اوړې دلی د قطبی وزیرستان کډوال چې کوم دا وخت د بکاخیل د کډوالو په کیمپ کې تنگ تغییر د بیوسای ژوند تیروي ویایي چې سرکار دې میژا نور نه ځنډوي چې څومره زر کې دی شي خپلو کلیو کورونو ته مو دې بیرته ور پرېږدي. په کیمپ کښې موجود یو کډوال ماهر ګل ویایي
خراب
پکارلی وای دا سب پس دینا وای خپل پکې ګرځو دلا پاتې ځای کې بس اړې اړې بکلام ده دای ته دې دلا ګرمټ راځي ته په خاينه کې
په دغه بار یک شه د اف جی ایم ای وایوند احسان دا وړ وای
اف جی ایم ای هغه پورې څوک داسې په توکل باندې نشي لګلانو چې څو وخت د دوی د علاقې کلیرنس رپورت راشي چې ډېر امید ده چې ډېر ضرب راشي نو ان شاء الله دوی به مونږ خپل کورونو ته لګو ور سره ور سره چې کومه اسانتیا مونږ ورکو چې شپږ میاشتې راشن وي او ور سره د تلو په وخت کې لس زره او پنځه ویشت زره دا نغد روپۍ وي دا به هم ان شاء الله دوی ته ملاوېږي چې کوم رجسټرډ متاثرین دي
مایر ګل او د دوی ملګریو دا هم وویل چې سخته ګرمي لګیا ده را باندې تېرېږي زیموار چارواکي د مهرباني وکړي چې د ژمي د سړه او یخ بادونونه د ساتلو په غرض په وخت بندوبست راته وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
هلته بیا د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالویل خان پوهنتون خپل په سلګونو هغه ملازمین له نوکریو لرې کړي چې د دوی د تحقیقاتو مطابق په برتي کولو کې درغلي سوې ده یاد پوهنتون وایي چې په دې فیصله کې یو شمېر اداري او اعلی چارواکي شامل وو بلخوا لرې کړي سوي ملازمین وایي د دې فیصلې خلاف به د قانوني لارو چارو ترڅنګ احتجاجونه هم کوي په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې
د مردان عبدالولی خان پوهنتون صد پاسا سلور سوا هغه کسان له نوکریو لری کړي چې په برتی کېدلو کې یې په مبینه توګه د قوانینو خلاف ورزي شوی و په دې حق لا د یاد پوهنتون ویاند میا سلیم تیر ماخام له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان په 2014 کال کې نوکران کړل شوی وو چې په کې د قانوني سرغړونو شکایتونه وو نو د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پیښور های کورټ په هدایاتو د تفصیلی تحقیقات ورسته سینډیکیټ د دې ملازمینو د لری کولو فیصله وکړه نو موړي وویل
کې میټینګ کال کولو او اوی کې هغه د یو د انکوایری چې کوم ریکمنډیشنز او ریپورت او اوی کې هغه باندې انکوایری یونانیمس وی دا ډیسیژن واغسلو د سندیکیټ کمیټي چې بیا پکې جسټس او های کورټ چیف جسټس های کورټ نمائنده پکې دي چې ریټایرډ جسټس پکې د فینانس ډیپارټمنټ اسټابلیشمنټ ډیپارټمنټ او ای جی سی ایچ ای ڈی وغیرہ دا ټول ممبرز پکې او هغه یونانیمس وی هغه چې کوم انکوائری رپورٹ نو هغه انډورس اینڈ اپروو وکړو چې بالکل دا به آسان چې کوم متا فارغ شي آلموسټ چې دا ټول څومره چې دا پتا شو ورته د هو ای چې دا کوم کسان فارغ شي دا ان نمبرز نو 430 نو 440 پورې جوړی کیږي
میا سلیم احمدراز اوئل چې کومه کمیټه دا ملازمین برتی کړی وو له هغه هم په سختو ټکو کې وضاحت غوښتل شوې ده په لری کړل شو کسانو کې د یو لسم ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې ملازمین شامل دي انس امین چې د جرنالیزم په سانګه کې کار کاوه مشال ریډیو ته اوئل
دا ډېر چې کوم دی یو سیاسي شاندې فیصله انتقامي فیصله شوه ده د سندیکیټ کې چې کوم نه دا فیصله شوه دا چې دا ریګولر ملازمین دي خپل دي بغیر سریزن نه بغیر شوکاز نه بغیر سد نوټس نه او دي د یو وجو ورکول نه بغیر چې کوم دي نو دي د نوټیفیکیشن نو شو چې تاسو ټول تر نه اچوي موږ ستراتیجی دا چې موږ های کورټا د ګول پر ان شاء الله موږ اپیل کوو او په مردان کې چې کوم دي په کالج چوک کې موږ یو درنه کوو یو احتجاجي کیمپ لرو چې دا سه ظلم دا سه ناروا سلوک باندې خلاف موږ برپور چې کوم دي نو قانوني جنګوم کوو او احتجاجي نه موږ کوو
خو د عبدالولي خان په هنتون ویان میا سلیم وای لری کړل شوی ملازمین د قانوني ګامونو پورته کولو حق لري
چونکی هغه ریپورت کې اوی هغه ډیکلیئر کړو چې دا ایلیګل کسان هغه ستین شي وی دي نو هغه زموږ سره چې کوم لا ډیپارټمنټ والا کسان هغه وی چې کله دا ایلیګل واغ ستین شي نو بیا دې کې فردر خبره نه کیږي چې لکه دا هغه دې ته چې دې کوم خبره کې چې موږ رائټ اف هیرینګ نه راکړي یا موږ ډیفنس نه راکړي شي نو هغه دا وی چې دا چونکی دا سیزن ایلیګل نو د دې ضرورت نو بیا موږ هغه ته پدې کې څه دغه ورکول کی او اوس هم هغه دا وی چې له کدی ته بالکل دا رائټ دی د لکشي کوټا دی د هغه کی خپل خبره مخفل چې څه ډیسیژن راځي
میا سلیم دا تاسو رد کړ چې غنی دا فیصله په سیاسي بنیاد شوې ده نو موړي زیاته کړه چې په دې فیصله کې یو شمیر ادارې او اعلی چارواکي شامل وو
د منور شاه ریپورت موردی په پاکستان کې راتلونکي عام انتخاباته د جولای په 15مه کې چې انتخابي کمپاین کمیشن هڅه کوي په دې انتخاباتو کې لا زیاتو زخزیاتو شوزو د خپلو رائے چولو موقع برابر کړي په دې لړ کې د شوز لپاره د رائے چولو جلا مرکزونو تنظیم شوی چې اهلکاران به هم ټولی شجنوی او د امنیت لپاره هم چټک ګامونه پورته کړل سوي دي. د شوزو د حکومت مبارزین وایي سیاسي ګوندونه د هم په دې لړ کې خپلې ځمړې له پامه نه غورځوي. منور شاه یو ځل بیا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جولای 15مې راتلونکو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو حالې ځلې توند کړي او دا کوي چې په کې خزینه کاندیدانو او رایو اچونکو ته پوره پوره پام کوي. د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو وایي سیاسي ګوندونو او انتخاباتي کمیشن ته پکار ده چې په انتخاباتو کې زیات نه زیاتو خزو ته د رایو استعمالولو موقع برابر کړي. په دې لړ کې د انتخاباتو کمیشن واضح شرط مقرر کړي چې په کومه حلقه کې خزو له 100% کمې رای واچولې دا غي نتیجې به منسوخ کوي. په دې اړه د خزو د حقونو مبارزه شاد بیگم وای دا ښه فیصله ده خو په کار ده چې عملی شي.
په دې باندې بس کې ولې موږ شو ځکه چې دا ام څنګه ده چې د دې قانون په وجه باندې بس خزي راشي ورور کې دا مسله زموږ په سیمو کې خاص کر د پښتونخوا په ډیرو غاړو غاړو ته چې کوم علاقې دي په دې کې د ښځو د ووټ دونه متنازع کړې شوی دی چې وس ډېر خلک اسې د داسیز د متول اسان مخکاري نو سیاسي پارټیانو لا د الیکشن کمیشن لا نورم د اقدامات لکه سکر کنسټیشن شو نو د ښځو عمل شو د سکیورټي بندوبست نو اله چې کړه او دغه وکی نو زمونږ امید دی چې ښځو به خو وکړشتي ویل
نو موري وای خزه د ټولنې نیمای برخه ده او که دوی خپل رائے په سمه توګه استعمال کړي نو ټولنه به د حقيقي جمهوریت ګټه ترلاسه کړي. بلخوا د سیاسياتو استاد او سیړونکو تبسم مجید چې له انتخاباتي کمیشن سره په همکارۍ تربيتي پروګرامونه چلوي وای دا وار د خزو لپاره د رایو اچولو ډیر ښه تنظیمات شوي او تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به ډیر خزې خپل رائے استعمال کړي. نو موري وویل
الیکشن کمیشن اف پاکستان د طرف نه چې کوم ارینجمنټس دي نو هغه ارینجمنټس ته مخکې په مقابله کې ډېر ښه طریقې سره شوي دي او ښځې ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شوی دی چې ستا ووټ هم اکمره اهم دی څنګه چې د یو سړي ووټ دی. د دې لپاره دا څومره میلې چې پولینګ سټېشن رغېږي به یا روغ شوي دي یا ډیسایډ شوي دي هغې کې د ښځو پولینګ سټېشن چې دي هغه د سړو د پولینګ سټېشن نه ټوټلي جدا ساتلی شوي دي او څومره پولینګ سټاف چې وي نه هغه به هم ښځې کله چې تا ته کلیئر کټ چې آل سکیورټی شته حالات برابر دي زه اوسم زما د ووټ اهمیت دی نو ښځې دي په ډډه ډډه خپل ووټ.
تبسم مجید زیاتوی چې خزه با زیاتره هغه سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته رای ورکوي چې تعلیم او صحت یې په اولنۍ ترجیحاتو کې شامل وي.
تاسو د منور شاری پورت اوریدل لکه څنګه اوریدل په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې یو ورځ تر بل غړندې کیږي. امیدواران په مختلفو طریقو د وټرانو ته ځانونه رسوي جلسې کوي ناستې پاسته کوي خور سره بینرونه او پوسټرونه هم جوړوي او لګوي. د کوټې د چپخانو مالکان وایي چې پر دوی باندې کار زیات شوی دی. په دې اړه دا رپورت راوړو.
د هوا د نور بر په ډول په راتلونکو انتخاباتو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو له لوري په بلوچستان ایالت کې هم انتخابي کمپاین پیل شوی دی. د دې مقصد لپاره زیاتره امیدوارانو د وټرانو سره د تماس نیولو او خپل پروګرام او نشان تر هغه پورې د رسولو په خاطر د پوسټرانو او بینورانو د چاپولو لړۍ پیل کړې ده چې له امله دا وخت کوټ پر پرنټینګ پریس یا چاپخانو باندې رش زیات شوی دی. په دې اړه په چاپخانه کې کارکونکي نقیب الله راته وویل
الحمدللہ کار خود ډیر زیات دی هر پارٹی به سکرا دی کار د پاره پی ٹی آئی دا نون لیگ دی مسلم لیگ نون دی اور نور ډیر پارٹی دی جمعیت دی کوټ غنو پارٹی دی بلوچستان عوامي پارٹی د زایلا و نور مختلف امیدواران راضی لګیا دی دار سم روان دی رښتا د کوټ د ګردو کوټ دکان د مش دی دا وجه سد مش ډیر زیات کار دی تقریبا یو هفته یو نیمه وس وچ مجه کنټینیوس کار کول یو 24 اور معلومه جن چې سونه کار سونه نه دی کار ماشاءالله ډیر دی پلک دا پہلی بات چې د آزاد امیدواران ته شارونه ملاوی جګه باد ماشاءالله کار نور دیتی جی
خوبلې خواته دغه کارکونکو شکایت کوي چې دوی په کار کې یو لوی مشکل د بجلی یا برېښنا د پرله پسې بندش لامل رامنځته شوی دی او دوی پر وخت باندې و امیدوارانو ته کار نسی ور پر کولای. په دې ترڅ کې با غوښ سو و اسد خان ته
زموږ کم کار چې دی و چې دا کله انتخابات شروع شوی دی د اختر رپورن بعد داغه بعد بیا زموږ د ټایمینګ پته نه لګیږي مطلب د 9:30 څخه سٹارټ سی کله ګرد شپه دی یو نایټ مودلی کله د 2 بجو پر کله تر 3 بجو پر خو د ټایمینګ پته نه دا او تر اوسه بنران غلی دی د ګورو د پټیانو د غلی د نېشنل پارټي د پی ټی آی د جمعیت اسلام نون لیگ او زموږ څه چوز زیات کار روان دی هغه د بلوچستان عوامي نېشنل پارټي د هغه زیات پرنټون راځي زموږ ګرد کار د بجلی سره دی دا وسم بجلی نو زموږ کار بیا بند نو د دې وجه سم مشتم لج لیډ سی بجلی به دوره سلو 15 غنټه بیا لوډ شیډنګ ډیر زیات او موږ بیا ډیر تکلیف باندې سوچ کله لوډ شیډنګ نه یز موږ کارګر د ولاړی
دلته خبره ده د ونی ورد چې تیر ما شام د انتخابي کمیشن ل لوري و سیاسي جماعتو او آزاد امیدوارو ته خپل نشانونه ورکول سوی دي بل لور ته دا ډیر امیدوارانو پر درخواستو باندې به د عدالتو ل لوري سبا ورځ فیصله راسي د چا درخواستونه چې د انتخابي کمیشن لخوا رد سوی وو
د خیبر قبایلی ضلع د باړه تحصیل اوسیدونکو چې څه د پاسه دوه کال وړاندې خپلو سیمو ته له کډوالۍ ستانه سوي وایي حکومت یې تر اوسه په مشکلاتو حل کولو کې ناکامه سوی دوی وایي لا هم د بنیادي سهولتونو د ډیر کمښت سره مخامخ دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي د دغو خلکو ستونزې زر تر زره حل کړي او په واړه کې روان پرمختګ کارونه هم سرته ورسوي په دې اړه نور حال په دې رپورت کې چې منور شای وړاندې کوي
د خیبر قبایلی ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکو وایي چې له کډوالۍ خپل سیمو ته د ستنېدلو یې خواوشه دوه کاله پوره شول خو په امروزه ژوند کې یې بدلون نه دی راغلی او لا هم د مشکلاتو سره مخ دي دوی وایي په کار ده چې حکومت یې د مشکلاتو حل کولو ته پام وکړي او په تیرو وختونو کې چې د دې سیمې لپاره اعلی حکومتي چارواکو کوم پرمختیايي کارونه اعلان کړي په هغه عملی کار پیل کړي د باړې حامد نعیم اپریده په سیمه کې خلکو ته د ورپې خوستون زپاړه مشال لیډیو ته وای
هغه کې بجلی چې کوم نه سره په 24 غنټه کې یو غنټه یا 2 غنټه روشي اسپیټل چې کوم نه اسپیټل موږ ډوګره اسپیټل دی غنا پاک نه ډاکټر شته نه نرسنګ سټاف شته چلګ واسي کې یا بټاتل نرسي یا سټل ایریا لرسي نور هغه یې څنګه نشته یو بو دوه زونه مسله وکنه چې نیرونو اکسایډ ناغي ټول پدان شي چې کوم سټل لوړ او به سره شته نه هغه کې په لوکا کې فاصلونه وچتي حکومت چې کوم هغه موږ چې کوم ناله مین روډ د چکم ټولو کومونو لاته اروډ انداسه هغه دی بغیر هغه نه غو ټینکونو ټول زباولای
یو بل ځوان سلمان افریده بیا وای اوس هم زیاتره کلو کې سکولونه وجاړ پراته دي او ماشومان یې په خیمو کې سبق وای
تم بلډینګ چې دی هغه نشته د ماشومان چې دی په سکول ټینټونو کې سبق وای او ورنشیوی سکولونه ورس پورز نورم ورانیږي او کوم ورنشیوی دي حالانکه حکومت ډیر ودی وکړي چې موږ سکولونه جوړ کو نه تر اوسه پورې گورنر ماډل سکول پر بند عمل وشولو نه په نور د تعلیمي ادارو بند عمل وشو حالانکه پکور دي چې الله کی تیرا کې ایم تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی یقینا تکلیف او ټول دنیا لري ډیر زیات تکلیف ته موږ ته خپل مزات خود ملو شو دی حالانکه الله کی چې کم کورونا ورنشیوی دي تر اوسه پورې اغه له معاوضه نه دوه ملو شوی سلور سلور درې درې زالي تصویرون ته وشتل خو د پولیټیکل انتظامی چکر لګوي دفتر چکر لګوي تر اوسه پورې اغه معاوضه ته نه دوه ملو شوی او بل چې کم شهدا پک چې دی اغه نه دی ملو شی کینن ډیر بشمور شهید شوین دي او زخمین شوین دي هله پاغي کې ډیر چې دی مزور شوی دي اوله وسه پورې معاوضه نه دومله وشوي چې ملويږي ما غيله پر رشوات باندې 50000 60000 د اول نه دي چې نوي وته منل نو هغه نه ملويږي د پليټیکل انتظامي نه
همداراز عمران افریده وای زای ولس او سوداګر تر اوسه په باړه بازار کې کاروبار شروع کول ته ځل نه خکوي او تر اوسه یې بازار په مکمله توګه نه دی آباد شوی
بازار ته خلک راتګ نه غواړي پتن لګي کې دي شي چې دا سکیورټي مسالې چې پوسټونه په دې باندې خلکو اعتراضات اوس هم شته خلک تنګول کوي خو ځکه دې ته خلک جوړ نه کیږي لکه مو دایرو دا وا چې زب خپل بزنس سٹارټ کم خو چې مو کوم سر ویل ته وکړه حال ته مال خوند را نه کړم خلک عوام وته نه راځي هغه ایریا ته لکه لاندې خلک رجوع کوي او بلدا چې څومره بزنس مینان دي هغه وی چې فار ایگزامپل بیا دوباره په مونږه اپریشن راشي دا ټول ارسه سامان به زمونږه بیا زبد شي خراب بشي نور مسلې د دې لکه اوس تیرا واخلال ته نه هیلت ولا سنشته دي چې فار ایگزامپل یو سړیز زیات بیمار شي نو هغه په خبر ته چروړی راوړی په لار کې مړ شي نو دا هیلت ولا ډیر مین ایشوز دي یو په باړه کې امدادي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي په باړه کې خواوشه دوه کال وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلی په سیمه کې امنیت بحال شوه او ټول بې کوره شوی خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شوی دي د خیبر د بیا بحالې مرکز چارواکي وای د ویجاړو شو کورونو بیا رغولو لپاره د یو اسر وینه پس په لسګونو خلکو ته د خپل کورونو بیا رغولو لپاره مالی مرسته ورکړې دي. د چارواکو په وینا حکومت چې په باړه کې کومې ځانګړې پرمختیايي منسوبې اعلان کړې وي په هغه کار روان دي او په مکمل کېدو به یې وخت لګي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مای کې درته د مشال مرکه لرو. د مشال مرکه نن د کوټي د پښتو اکیډمۍ لمشر خیر احمد عارف سره د خوسم درې نیمه بجې سوي دي. منور شابه د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د پاکستان نگران وفاقي کابینه پرون په هواد کې مشت رجستر افغان کډوالو د ساري دوه مودا تر دریو میاشتو وغځول. د وزیر اعظم په مشرۍ د وفاقي کابینه غونډه کې فیصله وشوه چې له دریو میاشتو وروسته د افغان کډوالو د آینده فیصله به راتلونکي منتخب حکومت کوي. د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالولي خان په هنتون وای چې تر 300 زیات ملازمین یې له نوکریو لرې کړي چې د دوی په خبره په برتیانو کې درغلې شوې وي. بلخوا لرې کړل شوي ملازمین وای د دې فیصلې پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. پاکستان وای چې نړیوالو چارواکو سره د مالی بدعنوانیو د مخنیوي په لړ کې د اکشن پلان عملي کولو لپاره د لوړې کچې اقداماتو ژمنه کړې. د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر پرون د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړو ته وویل چې اسلام آباد د تراګرۍ ضد اقداماتو نورو پیاوړي کولو لپاره تګلاره جوړه کړې. د افغانستان ځواکونه وایي د کونړ چپ ادارې ولسوالۍ په دیګل کې پرون داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې شوې چې په کې د داعش پاګ او د طالبانو دوه وسلوال وژل شوي. دواړو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي د هیواد په جنوب غربي سیمه کې د سکلو اوبو د کمښت پر ضد سلګونو خلکو مظاهرې کړې چې په کې یې له پولیس سره هم انښتې شوې دي.
دا خبرونه لنډیز مولا منور شاد خوري دی. وسم ساسو پام د مشال ریډیو د ځنګړی ونیزي خبرونی د مشال مرکه پر لور راګرځوم. نن په مشال مرکه کې د کوټي پښتو اکیډمۍ پر فعالیتونو بحث و دی. د مرکه میلمه د پښتو اکیډمۍ کوټي مشر سید خیر احمد عارف دی او د پروګرام کوربا احمد شاه عصبی دی.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي ونیز خبرونه د مشال مرکه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره بیلابیل ادارو او ټولنو خدمات سره کړې دي. نن به د کوټي پښتو اکاډمۍ تاسو ته درو پیژنو. پر دې د بحث لپاره نن د اکاډمۍ مشر سید خیر محمد عارف را سره ملما دي. عارف صاحب، تر ټولو وړاندې تاسو مننه کوم چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړی پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ کوټه څه وخت جوړه شو او چا جوړه کړه؟
اځمه صاحب دغه مونږ ستاسو استاد دا داري مشال ریډیو چې پښتو اکیډمۍ کوټه مې یاد کړ. پښتو اکیډمۍ اوس مورې چې یو استاد محمد صادق صاحب او لاغه سره موږ یاد شې صاحب او دا وخت کوم د څو خدایات عبد الفتی پښتو نو د شنو مشران دا دی وخت او چې اکثر اوس مورې د دنیا زوی کوچ کړی. البته خان شهید ورسره وی او خان شهید په وجه هغه نصر من الله دا وخت کمشنر شو کوی چا ډیویژن هغه د دغه اکیډمی افتتاح کړی ول. خان شهید په تشویل کې موږ بورو خان شهید هم څنګه ولر دی د اکیډمی په اکتوبر 1900 کال کې فرانسیس وصول
شه. او د اکیډمی بنیادی مقصد څه دی؟ یعنی دا د څه لپاره جوړ شو؟ څه ضرورت یې محسوس هغه وخت؟
هغه وخت څنګه ستانه معاملہ سو کنه چې د پښتو ژبې د خدمت کلتور او شخصیت او څنګه موږ دا سیمه چې د بنیادی ثور باندې چې موږ ورته شویل پښتو خو یا په قانونو مې برتش بلوچستان دا د سره پریکړل شوی سمو نو خو له پښور سره ارتباط لري او نه له افغانستان سره ارتباط لري. دا سم ځان له دا زبو مرومی به احساس وکنه نو دا هغه مرومی د احساس ورکولو د فارو د دې د زوري وشمنه راځي باید د پښتو کم چوپر شدید ملاوت داغا ادب شدید او کلتور دی تاریخ دی جغرافیا دا او دا نو نشان چې دی باید محفوظ سی لا هغه سره سره د دې ځای تهذیب او د دې ځای آثار کې دي ما په دا ګروپ کې دا ضروري و چې دا کې نو جوړ شول او دا هغې دپاره دا مرام وټاکل شو.
او خیر محمد عارف صاحب بله دا پوښتنه ده چې اکاډمۍ تر اوسه پورې هغه بنیادی کارونه کې راوښیاست څه څه یې کړي دي یا د دې بنیادی کارونه څه دي؟
ظاهر خبر د چار اکیډمۍ یعنی چې هغه نوم یې اکیډمۍ خو یو علمي اکیډمیک اداره ده که نه نو په هغه کې بالخصوص د پښتو دپاره چې کومې ژباړې شوي دي یا له انګریزي ژباړل شوي دي یا اردو څخه ژباړل شوي دي یا ځینې دا نومونه کلمي نسخې دي که موږ په دا باندې لږ په تفصیل وغږېږو او له تاسو سره وخت وي نو زما خیال دا به لږ نور بهتره وي زه به تاسو ته لږ تفصیل در وښایم که نه چې تر اوسه پورې به دا اکاډمي کې کوم کوم فعالیت شوي دي څه څه کارونه شوي دي او کوم کوم ژبو کې شوي دي.
صحیح.
اوله خبره دا ده چې پښتو اکاډمي تقریبا درې څلور کتاب په اردو کې چاپ کړي دي په هغه کې پښتو ادب ماضي او حال دا د اجمل خټک صاحب د اردو لیکلي کتاب دی پښتو اکیډمي چاپ کړی دی بیا پر زړه پښتو باندې او پر پښتون کام باندې سلطان محمد صابر مرحوم یو کتاب لیکلی و قدیم پښتو او پښتون دا هم پښتو اکیډمي په اردو کې چاپ کړی دی او د هغه نومونه پر پښتو کلتور باندې یو کتاب دی پښتون کلچر هغه قدوس درانی لیکلی په اردو کې دا هم په اردو چاپ شوی دی که نه او بیا د پښتو ټفو باندې یا د پښتو په سیلابونو باندې د پښتو یعنی کوم وروس چې دي د سیلابي اساس پر هغه باندې یو رایټر و یعین سلام صاحب هغه یو کتاب لیکلی و عابد شاه عابد مرست له دې علاوه ځینې دا نومونه کتابونه دي چې هغه له انګریزي څخه د پښتو د ضرورت پوره کولو لپاره یا د دې ځای د تاریخي ادوارو د مکمل کولو دپاره له انګریزي څخه اردو ته هم ژباړل شوي دي او پښتو ته هم ژباړل شوي دي په هغه کې یو د اړین روڼي کتاب دی برچش بلوچستان چې هغه له انګریزي څخه عارف تبسم زموږ هغه ځوان ملګری دي له انګریزي څخه اردو ژباړلی دي هغه د سویلي پښتونخوا تقریبا تاریخي نمایندګي کوي.
که زه داسې ووایم چې د خلکو لیکنې یا کتابونه چاپول او ژباړې چاپول او د تحقیق په برخه کې شه د تحقیق په برخه کې راتوي د څېړنې په برخه کې مو څه کارونه کړي دي؟
نه زه د هغه تحقیق په باره کې زه دا درښوم که نه چې څنګه دا نومونه کتابونه دي اوس دا یم چې موږ کلمې نسخه هم چاپ کړي دي یعنی د امام غزالي عربي کتاب نهج العابدین دا هغه ترجمه چې دا زموږ یو مولوی عبدالخالق پانیزي مرحوم کړې وه نو هغه هم موږ چاپ کړې ده او د سیرت النبي اول کتاب د ابن هشام سیرت النبي چې دی که نه د هغه پښتو ترجمه د خوشحال خان خټک یا د خوشحال لوی خوشحال بابا زوی ګوهر خان خټک کړې وله چې هغه له خوشحال بابا له دوره د تر اوسه پورې ناچاپه پرته وه اول وار پښتو اکیډمي کوټه په دا وتوانېدله چې هغه د کلبوسیر په نامه باندې د ابن هشام دغه ژباړل شوی تفسیر چاپ کړي د هغه نومونه تر خوشحال بابا له هم له مخه یو خپل پښتو دیوان و دیوان بابوجان ډېر مشهور و که ستاسو په ذهن کې او شاید تاسو ته معلومه وي چې په دا باندې عبدالشکور رشاد صاحب د اکاډمیسن ډیګري هم ترلاسه کړې وله هغه هم اول ځل سلیم بندش ورباندې کار وکړي پښتو اکاډمي کوټ وژباړلې هغو چاپ ته ورسولې هم د هغه نومونه د کاکاجي صنوبر حسین د ابن بطوطه سفرنامه په پښتو کې ترجمه کړې وله چې هغه باندې کار انیف خلیل صاحب کړي وو هغه هم مطلب چاپ ته ورسوله او د هغه نومونه د جهانګیر د دور د جهانګیر مغل د دور یوه کلمي نسخه وه مستغاث کوم چې محمدي صاحب زاده لیکلی ول هغه هم د پښتو اکاډمي کوښښ د هغه نومونه زما خیال بېخي ډېر داسې کار دی شیشه منظم کارم دی او د تعریف وړ کارم دی او شاید زازما خرجه تر خل ګور شي هغه دې خاص متوجه شي چې موږ پښتو ته مې پیل غالم دا کوشش کوي چې هر ځای څوک پښتونی یو هغه د یو مهم ادبي کار یا تاریخي کار یا کلتوري کار ژباړ کړي او یا کتاب لیکلي چې تر موږ را ورسېږي موږ د عین د اصولونو مطابق چې په هغه باندې موږ به قاعده یو کمیټه کښېنو او کمیټه بیا دا ګوري چې دا مسوده د چاپ وړ ده که نه ده او پر هغه باندې بیا رایه راکړي دغه رایه مطابق بیا موږ په دا وتوانېږو چې که هغه رایه مثبت وي نو موږ هغه کتاب زر تر زره تر چاپ ورسوو سره له دا چې بیا موږ چې د خپل وس مطابق و دوی ته لږ رایلټي هم ورکوو قلمکاران هم دا کوشش کو چې یا د رایلټي په مخ کې یو شپېته اتیا کتاب ورکړو یا په یوه صفحه باندې تقریباً سل روپۍ ورکړو نو دا زموږ کار دی او په دغه باندې موږ لګیا یو چونکې موږ په دغه علاقې کې هېڅ کار سوی نه وو ډېر د ډېر وخت ډېر کتابونه پاتې دي که نه
ما دغه پوښتنه کوله عارف صاحب تاسو جواب مخکې لارته وویل ما هم دغه پوښتنه کوله چې دلته د کار معیار تاسو راته وویل چې هر څوک کولای سي چې خپل ژباړې یا خپل تخلیقي آثار یا تحقیقي آثار تر پښتو اکاډمۍ کوټې پورې ورسي هلته کمیټه ناسته ده هغه بیا پریکړه کوي چې دا چاپ سي که نه سي چاپ یعنی دا قید و شرط نشته چې پر څه موضوع باندې یا د لیکوال د کومې سیمې یا د کوم ځای سره اړه لري هر څوک کولای سي او پر هر موضوع کولای سي چې تاسو ته در وسپاري
هو بس صرف ما خالی و خبر باید چې مو دی نظری هغه دا چې باید هغه پښتو هم رغټه ولري
شه
یعنی وخت د انګلیزي ادب د یو نوبل پرایز یافته کتاب ترجمه شي کړي کنه مشکاره خبر دا ګر دنیا تسلیم کړي کتاب دی نو هغه د مست خل ته وجبال سي او پښتو کې چاپ سي نو دا هغه ګټ پښتو ادب ته مرسي کنه ولې د نوي دور سره همانګي یا د نوي مطابق چې کوم کار کېږي باید د اکډمي هغه ته غاړه کښېږدي او موږ غاړه ورته ایښه ده موږ کوشش کوو چې دا چاپ سي ستا د خبرې بل مهم اړخ دا دی چې اوس دا وخت هم موږ د پېښور د ډېرو لیکوالو لکه ما چې تاسو نومونه در واخلئ د سلیم بنګش هم د سلیم راز هم او د حنیف خلیل هم او یو بل ډېر مشهور نوم وي شاید نماز نوم هېر شوي هغه هم د دغه کتابونه موږ چاپ کړي دي د هغه نوم نه په کابل کښې د رفیع صاحب کتابونه دي د عبدالغفور لیوال صاحب کتابونه دي او نور داسې ملګري چې تر موږ کتاب را رسولی دي او هغه موږ چاپ کړی دي او په ډېره مینه او په دا د دې په دا احسان باندې که نه چې دا د دې موږ یې داسې شمرو چې دا پښتو اکډمۍ ته دوی یو لورنه کوي دا د دې په پښتو اکډمۍ یو احسان دی چې کار وکړي او پښتو اکډمۍ دا ورچاپ کړي تر چاپ یې ورسوي.
ښه عارف صاحب، دلته بله پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ چې جوړه شوې ده بیا تر دې دمه یعنی تر 2013 کال پورې د کتابونو شمیر بیا څومره کتابونه بیا چاپ کړي ټوله تخلیقي تحقیقي ژباړې ټوله شی ما یې داسې څه شمیره درته معلومه ده؟
شاید ځینې خلک پښتو اکاډمۍ دا اعتراض کوي چې پښتو اکاډمۍ کار نه دی کړی خو هغه کتان هم دا خبره نه ده محسوسه کړې چې آیا د پښتو اکاډمۍ وسایل لرل خبره دا ده چې پښتو اکاډمۍ چې کله په 1900 کال کښې جوړه شوه دا د فلجي توفیق کرایې په مکان کښې وه بیا د دې د پښتو ادبي ملګرو او بالخصوص په دا کښې به زه که څوک خوا به دی که نه به دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دا قرباني وه که نه چې دغه اکاډمۍ ته لاس ورکړي به تدریج دا اکاډمۍ یو وار وتوانېدله چې په پشین شټاپ کښې کوچنۍ غونې مکان واخېستي بیا هغه ته شفټ شوه بیا عبدالرحیم دوخیل په مشري کښې که نه اکاډمۍ را ولاړه شوله باقاعده دوی د بلډینګ بنیاد کښېښولی په دا بنیاد باندې تقریبا دا د اکاډمۍ پر بلډینګ باندې کوړه ورپېښه شوې او که زه دا وایم چې د پښتو دعوېداران خو ډېر دي، ټیکداران یې ډېر دي که نه، خو صرف دغه یو غونډ وي چې هغه دا وکړلی چې هغه د اکیډمي باندې نور خلک هم راوستو، په هغه کې بالخصوص دوه درې نومونه زه در یادوم چې شاید زه ستاسو وخت زیات واخلم، لکه رایلا دراني دا پښتو اکیډمي تسکریبون یو ګروپ یې زیات پیسې ورکړي دي، او دغه نومونه یو دادر بلدین چې دی که نه هغه کې یو نیم دوه کرور روپۍ د پښتونخوا فارسي ملګرو ورکړي دي. بیا دویمه پیسه دا وه، د دا اکیډمي اول فنډ 15,000 روپۍ وو، بیا په تدریج لږ لږ زیاته دي، هله هله اوس چې دا د پښتونخوا ګورنمنټ رالی که نه په دغه کې د نورو اکیډمي برابر یو پښتو اکیډمي ته هم سالانه ګرانټ چې دي، یعنې کلنی ګرانټ هغه یو کرور روپۍ کې. نو اوس موږ په دا توانېدلي یو چې موږ هر نومه کتاب چاپولی شو، او دا خبره اوږده ذکر کړه چې تر دې له مخه که نه که موږ دا ووایو چې د دوی کار دا نوم نه و چې یار به بلډینګ جوړېدلی، بیا چې به 3,000 پیدا شو بلډینګ لګولې، یعنی زموږ مشران په ډېرو ستونزو باندې په ډېر کړاو باندې دا منظم تر دا ځای را رسولی دي. نو موږ کتابوت شمېره لږ ده البته، خو دا هم زه دا فخر کوم چې او دا به ډېر دغه وایم چې موږ اکثره داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه یو معیار لري، هغه بجای ده دا چې موږ په کوانټیټي څه توجه ورکړو، د کوالټي د کوالټي په اعتبار باندې بېخي ډېر مهم کتابونه دي. موږ تقریبا 100-150 کتابه چاپ کړي دي. جاسمه
شریف صاحب، دلته تاسو ذکر وکړئ چې د بلوچستان صوبایي حکومت پښتو اکاډمۍ ته فنډ ورکړي، دلته بیا بل یعنی وسم هر کال دغه فنډ جاری دی، روان دی پښتو اکاډمۍ ته ورکول کیږي؟
نو تر اوسه پورې مستر کړی دی کنه، اوس دا ګو ان شاء الله لازم د دغه اینی طریقې دا دی چې کوم کاند فنډ جاری شي دغه به قاعده سرکار به کال ایډیټ کوي که نه، هغه ایډیټ رپورټ پر وړاندې کړي چې آیا دا فنډ ځای شوی دی خو نه دی، دا پر ځای لګېدلی دی که نه دی لګېدلی. نو موږ به قاعده هغه ایډیټ رپورټ وړاندې کړو د هغه پر وړاندې کې موږ ته تر دا وخت پورې دا درې کاله د دوی ګورمنټ وي دا فنډ به قاعده راټول کېدلی.
او عارف صاحب، د پښتو اکاډمۍ پېښور سره که موږ د پښتو اکاډمۍ کوټه پرتله کړو، نو پېښور پښتو اکاډمۍ د پېښور پوهنتون لاندې کار کوي، او دې خواته بیا د کوټې پښتو اکاډمۍ یو خپلواک اداره ده. د خپلواکې ادارې په توګه باندې کار تاسو ته څومره اسانه دی؟ یعنی څه ګټه لري چې تاسو د یو خپلواک اداره ده د چا تر واک یا تسلط لاندې نه ده؟
مولانا عبدالقادر مرحوم او بیا راج الشا خټک پوری خو بیخي ډېر ښه ښه عالمان تېر شوي دي، ډېر کارونه کړي دي، تاریخ بخاري دي، یعنی هغه کوور خو چونکې هغه هلته اول وار داسې تنظیم یې دا نوم نه شوی وو چې هغه د یونیورسټي سره مختلف وي. نو زموږ زه خو همدا خوش قسمتي ده چې موږ لږ آزاد یو، په د آزادي کې موږ دا ګټه پیدا ده که نه چې کوم کار موږ کول غواړو، یعنی اوس هغه موږ ډېر ښه په طریقه کوو، او تر ټولو ښه خبره د پښتو اکیډمۍ پټې ته دا ده چې چونکې زه پېښور اکیډمۍ کوم خلک چې دي هغه والنټیر نه دي، هغه پیسې اخلي، بقاعده یې تنخواګانې په پښتو اکیډمۍ کوټه کې تر اوسه پورې دا اصول دی، دا تر ما پورې چې دا نن زه ناست یم، تر دا وخته پورې موږ دا ځان ساتلی دی چې یو سړی هم دویانې تنخوا نه لري، هغه ملازمین پین یا چوکیدار یا کمپوزر هغه خو پرېږده که نه، دا کوم خلک چې د اکیډمۍ واکداران اکیډمۍ چلوي
پیسو کار کوي، هر ورځ د اکاډمۍ ته راځي یا د اکاډمۍ په غونډو کې ګډون کوي، دوی پیسې د هیچا نه اخلي؟
صرف د پښتو لپاره دا کار سی
ابل کدار ته عارف صاحب
دا
عارف صاحب
اهمیت شدی دا نو کابل کسته دا مدول او نو په پښور اوس کو ځان نه اوس سلسته
هغه
در مخه دا څه کار سی موږ ته دا یو اعزاز شوه چې موږ دا کار دی په سوکو
یعنی تاسو دا اکیډمي دا جوړ کړی د لکه د یو ادبی ټولنه د ټولنې په هیڅ تاسو دا چلوي بیل په سو کار پکې کوي
ټولنه بزما خل به نه ځکه نه وي یو اکیډمي ته دراده کنه
ښه
اوس کوم پرتو ټولنه هم د ډیر کار کړی دی نو موږ ته اوس موږ راغلم چې موږ دا کار د اکیډمي ته دراده پاره
پښتو اکیډمۍ د غړو شمیر اوس مهال څومره دی او د دې انتخاب تاسو څنګه کوئ
موږ د درې سال موږ یو د یوې کابینې د عین د پښتو اکیډمۍ خپل وایین لري کنه دا هغه مطابق څه دی زیات نه زیات د غړو تعداد څه دی هغه 15 او چونکی اوس موږ ځنې ملګري وفات شوي دي نو لهذا دا تعداد چې دي دا تر 30 پورې رسېدلې دي موږ فلال په دا لګیا یو چې سبا نوم نه خلو دي چې هغه د سبا دپاره د اکیډمۍ په خیر تمامېږي اکیډمۍ ته ګټه ورسېږي او اکیډمۍ ته نقصان نه ورسېږي نو موږ لګیا یو چې څه ملګري اوس نه وي واخلو که نه هغه د عین مطابق دا ده چې په قاعده اول وار مجلسې منتظمه دغه پیسې راکی دغه پیسې توصیب چې دی په کال کې یو ور بیا مجلس عمومي چې ده کنه
هغه
مجلس عمومي بیا دغه پیسې توصیب کوي نو دا طریقې شر دی
او د مشر انتخاب وستاس د اکیډمۍ مشر یاست یا عمومي منشي دی جنرال سیکریټری دی یا خزانچی دی دغه سي ځنې هدي دی د دوی انتخاب څوک کوي او د څو عمر د پاره د څو مدې د پاره
د دې انتخاب درې سال کې یو ځل کیږي نه هغه روس پر قاعده دا چې څنګه موږ په پټ کې اردو راځو مسته بلوچي اکیډمي مسته بروي اکیډمي مسته دا د خلکو زموږ درې سال منتخب کو یو اردو رایټر یو د بلوچي اکیډمي د خو اخو یو د بروي اکیډمي د خو هغه راول دا بالکل د ون مین ون ووټ یو سړي په ووټ باندې هر څه د کوم ممبر دی
هغه
د بار د شغ خپل ووټ استعمال کی نو درې کس چې دی هغه د زاران دی صدر جنرال سیکریټر او خزانچی یا فینانس سیکریټری او دوه کس چې دی هغه د مجلس منتظم ارکان ټاکل کیږي نو دا چون کې مقابله یې دوه پینل هم ولاړي درې پینل هم ولاړي په ووټ مقابله یې کنه شهر پینل کامیاب شو د ووټ مطابق ووټونه ډېر واخیستل هغه بس وګټل هغه د درو کال دپاره د هغې اکیډمۍ چارې سنبالوي
ښه او د اکیډمۍ غړي کوي څوک غواړي چې د اکیډمۍ غړي سي یو لیکوال شاعر محقق دا هغه د پاره څه طریقه کار دی چې د دې اکیډمۍ غړي توپ ترلاسه کړي
دا هغه لپاره خو فلال ډېر ساده طریقه ده کنه یو خو چې پښتون یو شرزادی او پښتو رایټری بلکې زه به دا در کوم هغه پښتون نام ډېر ضروریم نه کنه چې پښتو ته کار کړی ادبي لیکوال شاعر کتابونه چاپ شوي په دې کې اوس موږ سره علي کومل کزلباش زموږ ممبر دی هغه پښتون په بل معنا نه دی کنه کزلباش دی نو زموږ د اکیډمۍ ممبر دی چې موږ پښتو ته کار کړی دی پښتو خدمت کړی دی او اوس هم لګیا دی نو لهذا تر موږ له مخه هغه پښتو اکیډمۍ څخه د ممبرشپ لپاره سلیکټ کړی وو و قاعده مجلس منتظما سلیکټ کړی وو او مجلس یې عمومي شوې د هغه توصیف وو نو دا هغه نومګر د ارکان چې دی په داسې طریقه راځي
ښه او پښتو اکیډمۍ ښه بل پښتو اکیډمۍ کوټي د څېړنې په برخه کې یا د سیمینارونو کې راوخلو یا کانفرنسونه آیا دوی کوي په باقاعدګي سره کې یا څومره کانفرنسونه یې کړی دي تر اوسه پر یا سیمینارونه دا د
دې څه څه نو کې ا مزنه صاحب پښتو اکیډمۍ کوټي و څنګه ده چې موږ د سیمینارو علاوه یو درې میاشتنی مجله بس د لیکنی په نامه باندې او هغه کتابي شکل کې 240 صفحې نو تقریبا چې له کوم زړه راغلی یم دا ګڼه موږ تسلسل سره باسو او ډېر معیاري ګڼه ده موږ خرڅ هم پکې وو او تقریبا کوشش مې دی چې تر هر چا ورسېږي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ د باندنۍ خلکو سره دا تړون نه دی پیدا کړی دا باور سړی ته چې دا تړون او څه درسونه راواستی چې موږ هغه ته دا رساله ورواستو او له هغه سره همکاري مو وغواړو دا یو او دویمه خبره دا ده پښتو اکنومي کوټي اوس دا تابعا کړې ده دوه انټرنېشنل سیمینار موږ کړي دي د هغه نومونه یوه فیصله مو دا هم کړې ده که نه دا انټرنیشنل سیمینارونه چې موږ بقاعده له یورپ له کینیډا له جرمني له چین چې پښتانه خواړه واره دي لیکوال هغه هم راغوښتي دي هغه مې عزت ورکړی دی هغه زموږ په دې سیمینارونو کې ګډون کړی دی نو دوه سیمینار موږ
دا نړیوال سیمینارونه تاسو څه وخت کړی دی دا تاسو چې ذکر وکړي په کوم کلونو کې
دا یو په 2000 او یو په توزر
وو
څه څه ورته روان یو دغه خدایغه تابعي چې سیمینار مناسب وو کمیته دی وسی
او دا سیمینارونه چې تاسو کوي دغه کانفرنسونه کوي دا پر کوم موضوعات باندې کوي یا په ولس د پاره یا د ټولین د پاره آی تاسو څه ګټه لیدلې یا د تحقیق د پاره یا د تخلیق د پاره یا د ټولین د پاره یا د لیکوالانو شاعرانو د پاره
چې دا خاصي او زغور او خلګو ته یو څه ترغیب ورنسي او هغه په دا خبر چې پښتو د نړیوال کانفرنس کې نو د دې سیمینار لپاره اول وار موږ دا کوشش کوو چې سویلې پښتونخوا او پېښور تقریبا له هرې ځلې زه دوه درې درې څلور کسو سامین په توګه موږ غواړو او کوم چې د دباندې خلک دي که نه هغه مقالات وړاندې کوي او هغه مقالات بیا موږ کتابي شکل کې اوس زموږ یو تېر سیمینار شوی که نه دا هغه موږ مکمل کتاب چاپ کړي چې د چاشنا خلکو ډېر ښه اندازدون چاپ کړي پښتو ادب ستونزې او جهانیت کې عنوان وي او د هغه عنوان زه ته اندازه کولی شي چې دا یو همګیر سیمینار وي که نه نو دا هغه ګرد مقالات موږ کتابي شکل کې چاپ کړلي او انشاءالله په راګورو لیکوالو ته مو رسولي ته پښتو اکنومي کتابونه په کتاب باندې ښه ډېر خرڅم وکړي نو دا دویم سیمینار شول یا هغه د نن لیون پس پر پښتو ادب باندې اثرات تر نوم او یو لسم تاریخ پس پر پښتو ادب باندې چې کوم اثرات دي کنه یعنی بین لوقامی حالات په غیر راځي کدا تجلیشی مش مفتیش دي دا زر شام نو هغه کتاب هم تقریبا د چا پر او چاغلی د نوم څخه به څل تر ورسېدلې نو دا کتاب موږ چاپ
کړ
او درېم سیمینار چې اوس موږ د بستو هغه کوم دا هغه نو مجه دا ګور د پښتنو سره په لار کې دی چې په بار کې دی چې دی چې ستونزې دي چې دا هغه دی پر ځای کار دی یا څو دا هغه د ادب ته ګټه رسېدلې شي هغه د موږ په نظر سره ټول دا هغه پرونه چې دا پیسې دا کوي دا د کانسنس یا د دا سیمینار په پښتو ته دا د ګټ رسید نو دا زه وایم چې موږ په دا موضوع
شه عارف صاحب دلته پښتنه بل دا چې په پاکستان کې په زیاتره شونځیو کې د تعلیم ژبه پښتو نه ده د بلوچستان صوبای حکومت د تیر صوبای حکومت علاقای ژبه د نصاب برخه وګرځول یعنی یو مضمون په سکولونو کې په شونځیو کې متعارف کړي د پښتو ژبه د ودی پرمختګ د لپاره پښتو اکاډمي د شونځیو سره یا دغه سي د درس او تدریس د لپاره په دې برخه کې څه کارونه کړي دي یا څه خدمات یې کړي دي
روس پور د دوسه چې یو خبر د ټوک د اوس هر ګورمنټ کوم لاول دوی ما درم پورې کوم کتاب چې ولیکل کنه او هغه و د شونځو تور رسول هغه تقریبا د پښتو اکیډمي غړی وو په یوه نه یو طریقه خلک د پښتو اکیډمي د مجلس مرتزما یا د مجلس عمومي غړی وو هغه له دا قاعدو کې برخه واخیسته دا قاعدې مرتب کړې د دوه کتابې مرتب کړې او په هغه کې مطلب بیا چونکې دوی هغه یې خپل یو طریقه کار لري
ایجوکیشن چې دی خپل یو کرکولم لري نه دا هغه پرای کې بیا هغه هم خپل خلق ټاکي نو لہذا هغه هم دا اوس خپل چې هغه کوم خلق وشه کله د پښتو اکیډمي ممبرانو او هغه دا سر وکړي نه
د پښتو اکیډمي کوټي مشر سید خیر محمد عارف صاحب یو جهان مننه مشال رادیو ته د وخت ورکول کور مو ودان
بستا سوم کور ودان خدای مو خوشاله راس تاسو ستاسو د درې ډېر مننه کوم چې د پښتو اکیډمي په واره کې موږ د پښتنې وکړي کور مو ودان الله مو خوشاله راس
د مشال مرکه
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو